سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست ویم پایل به په خبرونو باندې وکړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د لټون عملیات دوام لري او اټکل کیږي چې د وژل شوو کسانو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیات شي په افغانستان کې د یونامایا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست رامیز الکبروف تیره شپه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل تر اوسه پورې د 800 تنو مړینه تایید شوې ده د په وینا د ټپیانو شمیر تر 400 تنو اوړي الکبروف زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو په اړه معلومات ورکړل او ویل ژر به زیانمن شو سیمو ته لاړ شي او له هغو کورنۍ سره به وویني چې عزیزانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي غیر خوراکي او نغدو پیسو د لیږد لړۍ پیل شوې دغه وزارت مرستیال مولوي نسیم اقانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لارښوونې سره سم له کابل څخه 1.5 زر خیمې 1.5 زر بورې وریجې 1.5 زر بورې غنم زر چریخي بسترې 100 خوراکي کڅوړې او 100 میلیونه افغانۍ د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته استول کیږي په دې سربېره د په افغانستان کې د نن ګڼو خیریه بنسټونو او له هغې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي راشد خان په نوښت باندې ځینو افغان لوبغاړو هم له زلزله ځپلو سره د مرستو د ټولولو هڅې پیل کړې دي د جرمني او چارواکي ویلي د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو څخه راورسته تر 20 زر ډیر افغانان جرمني ته ورغلي دي د جرمني حکومت ژمنه کړې هغه افغانان چې د جرمني له پوځ او نړیوالو مؤسسو سره کار کړی او همداراز هغه افغانان چې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي خپل هیواد ته بیایي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربویک پرون وویل په مجموع کې د هغو افغانانو په دریو کې دوی برخې چې د جرمني د مهاجرت اجازه ترلاسه کړې ده د هیواد ته رسیدلې دي هند په خپل ډیپلوماټیک حضور په افغانستان کې هیا کړ هندي رسنیو راپور ورکړ چې د غیوات پرون په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم ولېږه او په دې توګه یو وار بیا په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور پیل کړ هند هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر د اگست 15 چې طالبان واک ته ورسېدل خپل ډیپلوماټیک حضور په کابل کې پای ته رسولی و او د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله وایي د پاکستاني طالبانو له تحریک سره خبرې به یوازې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي ثناءالله په وینا دا پریکړه د ملي امنیت په اړه د ملکي او پوځي مشرانو په ګډه غونډه کې شوې له بلې خوا پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد پوځي او ملکي مشرانو پریکړه کړې چې له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره به له خیبر پختونخوا ایالت د قبایلي سیمو د بیلابیلو په بکن سره د بیلولو په اړه هیڅ راز خبرې نه کوي پاکستانی طالبانو په خبرو کې چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب یې له پاکستانی چارواکو سره کړي د څو نورو غوښتنو تر څنګ یوه دا کړي چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا څخه بیلې شي خو اوس راپورونه وایي چې د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف د ژوروالي له کبله د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې خبرې درېدلې دي لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي ورب شو د پروګرام معرفت په دغه پروګرام کې به مو لمړی د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو په ارتباط باندې لورستو هڅو خبر کړو
شهیدانو تعداد زر شاوخوا کې دي ټپیانو تعداد د 240 او مرستې څناسه مرستې رسېدلې دي ساحې ته
د نړۍ په کچه پیژندل شوي افغان کرکټر راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو کمپاین پیل کړی دی او په نړیوالو غوښتنې چې مرستې وکړي
I'm raising up funds to help those individuals and families at this very tough time in this very
په دې اړه راپور درته خبرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د افغانستان په اړه غونډه کړې ده د زلزله ځپلو سره د مرستو او نور مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د بشري او سیاسي وضعیت په اړه خبرې شوې دي
د طالب چارواکو له عمومي عفوي او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یوناما په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي
او د طالبانو د چارواکو هغه څرګندونو غبرګون پارولای چې ویلې دي له اقتصادي ستونزو په خاطر د نجونو خوندزي ندي سره جلا کړی یا جلا خوندزي ندي ورته جوړ کړی.
د عدلی وزیر چې داس خبره کړې ده زما په نظر یو بهانه ده. بودیجه نه لري دوی ولې دا خبره داول نه کړي نو چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړي وو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پکتیکا او خوست کې تر کندوالو لاندې د بندو پاتو شو کسانو د مندلو او ژغورلو هڅې لا هم دوام لري. د طالبانو د حکومت او چارواکي ازادي راډیو ته ویل تیر شپه او نن ورځ بزلزله ځپلو سره مرستې ورسیږي. پام دیال کې د ټپیانو د ژر درملنې او د ناروغیو د خبرېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ژغورنې او مرستې رسونې عملیات روان دي، په زلزله ځپل یو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو او د ټپیانو ژوند ته د خطر په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم حقانی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې زلزله ځپل یو سیمو ته څناڅم مرستې رسیدلي او نور به نن جمعه ورسی شي.
شهیدانو تعداد همغه لکه موږ سمخ یاد کړی و دا زر په شاوخوا کې دي او دا ټپیانو تعداد د 240 په شاوخوا کې دي او مرستې سنا سمرستې رسیدلې دي صحیته ځینې پلار دي چې ان شاء الله نن شپې ته او سبا ورځ ورسیږي. اوس هم موږ دا نجات ټیمونه په هغه ساحه کې دي کار کوي. سو کوم خلک تر خاور لاندې وی هغه راو بسی او کوم چالت دی هغه ته مرسته ورسه.
له بل خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو کمیشتري خبرداري ورکوي چې د پکتیکا خوست د زلزلې د ټپیانو درملنه شروونه شي د تلفاتو شمیر به زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو زلزلې او ناورین وباله ویل د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په دې سخت وخت کې د افغانانو ترڅنګ دریږي او زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره لخپل ټول امکاناتو کار اخلي. شغل ګراندی زیاته کړه د ناورین یو ور بیا څرګند کړ چې افغانان د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري او د نړیوال پیوستون مستحق دي. په همدې حال کې اندیشتې څرګندېږي چې په زلزله ځپل یو سیمو کې به ساري ناروغي خپرې شي. ډاکټران په ساحه کې د اوبو د ککړتیا او لکبلې د ناروغیو د خپرېدو خبرداري هم ورکوي. د ملګرو ملتو د بشري همغږي دفتر او چا وایي هڅې روانې دي چې په سیمه کې اوبه خپره نشي. او چا ویلي چې سرله اوسلا د نسناستي او شدید نسناستي د نیم میلیون پیښو راپور ورکړی شوی دی. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي دفتر ویلي چې له زلزلو وروسته د اوباد خبرېدو اندیشنه په ځانګړي ډول جدي وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې لاستنه طبي مرسته د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استوي.
و همورېدل چې په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو هڅې روانې دي. هلته شاوخوا زر کسان په یوه خطرناک زلزلې کې وژل شوی او د طالبانو د شمیرو په اساس څه باندې 200 کسان هم ټپیان شوی دي. ګڼو خیریه بنسټونو خپل مرستې اعلان کړې دي. همدارنګه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د نړۍ په کچه پیژندل شوی کرکټر راشد خان هم په نړیوالو په تیره بیا په بارونیو لوبغاړو غږ کړی دی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له ده سره همکاري وکړي او د مرستو په ټولولو کې ورسره لاس یو کړي.
Rashid Khan here, and as you all know that Afghanistan was hit very sadly by an earthquake in which lots of people lost their lives.
لکه څنګه چې په یوه افغانستان سخت زلزلې ځپلې غنو کسانو ته مرګ ژوبله او خته ده. زه له زلزله ځپلو او ټپیانو سره د مرستې راټولولو یو صندوق جوړوم. ستاسو ملاتړ او مرسته به ډیر مهم وي. هر اندازه چې مرسته کولای شي ډیره به حیاتي تمام شي. نو
د www.backstrongerever.com صندوق سره مرسته وکړي. همدارنګ زه غواړم چې شاهد افریدی، هاردیک پانډیا او ډی جی ابراو باندې راکوم چې یو ویډیو جوړ کړي او خپل پیغام د دغه زلزلې زپل سره د مرستو لپاره پکې نشر کړي. راشد خان د زلزلہ زپلو سره د مرستې لپاره یو آنلاین صندوق جوړ کړی چې تر پخوا لا غختلی راګرځو نوم یې ورکړی دی. هغه تر دې دمه پورې له زلزلہ زپلو سره د مرستو اعلان دقیق نه دی کړی چې څومره پیسې خپله ورکوي، خو د ناتایچو راپورونو په اساس چې راشد خان هم یو اندازه پیسې لجیبه په دغه صندوق کې ایښي او په نورو نړیوالو لوبغاړو شتمنو لوبغاړو باندې غا کړی دی. له هغې ډلې راشد شاهد افریدی او ځینو نورو چې له ده سره د مرستو په ټولولو کې لاس یو کړي او خپلې مرستې هم وکړي. آزاد خبریال رحیم خان، خوشحالم پروند پکتیکا ولایت برمل ولسوالی تتللی او تیر مخام آزادی رو ته دغه زلزله زپلی سیمه د وضعیت پاړه یو پیغام را ولیګه.
د پکتیکا ولایت په برمل او گیان ولسوالیو کې په دواړو کې دوه ورځې وړاندې د شپې چې کومه پیښه رامنځته شوی و، البته زلزله منګ رالو په گیان مهم وکتل او برمل هم داشي به منګ په برمل ولسوالۍ کې د برمل ولسوالۍ د لوړې سیمه د شويګه کلی چې منګ لاړو انداوس مخام تیارو کله چې دی کلی تلاړو دلته مداس کورونه ولیدل چې دیو کورنه اتلس کسه وژل سوي دي، د زینو کورونو نه نه کسه وژل سوي دي، د شويګه کلی او دغه کلو ته نور کلی چیر مکلی چې دی ډیرې کلی وران سوي دي، خلک تر خاور لاندې وو. په جالب دا و چې په دغه ټول کلو کې هیڅ بلپ نه لګیدل، رڼا نه و، ځکه رڼا نه و چې کورونا تر خاور لاندې وغه بلپونه په اصطلاح شمسانی چې مریض برېښنا چې دوی ورنه استفاده کی دا هر څه تخریب سوی وو. د دې ترڅنګ دغه خلکو سره چې مونږ خبرې وکړه د دې خلکو وضعیت خنو پاک او بوته لاسرسي نه لرل، ځکه د برمل ولسوالۍ خلک وای چې دلته یو چې نه و په خو بلم دی چې نه ټول خلکو استفاده کړه او به کورونو ته د سخاک دفاع هم وړي، ولې دغه نه هم د زلزلې لامل بند سوی ده او خلک وو ثبوت هم لاسرسي نه لري. دوی وای چې مونږ د ځان لپاره سرپنام نه لرو، خلکو ویل چې زمونږ لمړی غوښتنه ده چې عقلن باید زمونږ د لپاره خیمه او یو بل سرپنا پیدا شي. ډیرو سیمو ته گیان او برمل ته مرست رسیدلې دي، خو ستونزه ده چې تر اوسه پورې مرست ویشل سوی نه دي، هیڅ کورنۍ ته نه دی ویشل سوی. کوم کورنۍ ته ځینې خوراکي توکي ورکړل سوی دي چې هغه د لمړی شپو لپاره خپل ضرورتونه قرباني حل کړي، اما اوس هم ډیر خلک سرپنا نه لري، خلک لخپل خپل کورونه نه لري، کورونه یې نړیدلې دي چې ډیرې په ډاګونو او په یو غزاینو کې شپې تیروي چیرته چې غرونه او په اصطلاح باندې د شړیدلو ځایونه موجود نه دي.
د آزاد خبریال رحیم خان، خوشحال خبرې مو واورېدلې. اوس به بیا هم د زلزلې ځپلو سره د یو راپور ته ستاسو توجه راواړو. زما همکاري فیروزی عزیزی په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله زپلو له ډلې سره ملزینو کسانو سره خبرې کړې دي او په اساس یې دغه ریپورت جوړ کړی.
عقل خان د هغې و ویست اسیسی کورنۍ غړی دی چې زلزلې د کورنۍ و تنه غړي ووازل. عقل خان د پوهنتون محصل او د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ د اوچکی سیمې اوسیدونکی دی. دای ازادي راډیو سره په خبرو کې په ژړغونې غږ کیسه کوي چې د سترګو مخې ته یې د کورنۍ غړي تر خاورو لاندې سول او ځینې یې شدیدن ټپیان دي. عقل خان وایي د دوی کلی په بشپړه توګه ویجاړ او پکې اکثره میشتې کورنۍ تر خاورو لاندې سوي دي او دومره څوک نه و چې د خپلو مړو د جنازو د قبرونو کیندنې ته رسیدلي وای.
زموږ شاوخوا کله چې کوم ډول نږدې ساحه کې نږدې کړل دي نو ټوله یو عادیادو نو د هغه تر اوسه پورې د دغه شهیدانو په دفن کولو باندې مصروف و، نو امکانات نه و چې موږ قبرونه کیندلي وای. نو ځکه هغه کوم وسایل چې دي دا هر څه د خاورو لاندې شوي نو موږ بورسو خطره مور او وخته د ورګون له بل صحنه نو داسې ډله ییز قبرونه موجود شو.
عقل خان وایي د کورنۍ په وزل سوي سویو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. کاوسر الدین هم د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو دی. په دې پیښه کې د دپلار او شپږ نور خپلوان او کلیوالي مرسوي دي. کاوسر الدین وایي د غمیزې ترې لورې ورکړای دی او ځاني او مالی درانه زیانونه ور اړولې دي. دا سلسله ځپلی وایي د کورنۍ یو شمېر غړي چاپیان او کابل او د څو نورو ولایتونو ښارونو ته انتقال شوي، خو په دقیقه توګه ترې خبر نه دي چې څوک چیرې وړل شوي دي. د چهارشنبې د سهار وختي زلزلې د افغانستان په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي، خو پکتیکا او خوست کې په یو شمېر ولسوالیو کې کلي او کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او کورنۍ په یوه شپه یو بل نه د تل لپاره بیلې کړي دي. څوک د خپلو عزیزانو لپاره شیبې شمېري چې له خاورو راویستل شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ورستې مرګونی زلزلې په ګډون د غیوات پرالاتو خبري وشوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما استازي د طالبانو لوري د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه څرګندونه وکړه. د پرخزو انجنونو د محدودیتونو یادونه هم وکړه. غونډې ته د امریکا استازي ویل ک طالبان غواړي چې له نړۍ سره اړیکې هي کړي، محدودیتونه دي پای ته ورسوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازندوی دفتر سرپرست هم مرستیال رامز الکبر اوفوی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سپسپاند دی. د دا خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وکړه. شاغلی الکبر اوف چې له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې خبري کولې زیاته کړه.
د طالب چارواکو له عمومي عفوي او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یوناما په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند، وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي. یوناما همدارز د طالبانو له لوري د هغو کسانو پر ضد چې له وسلولو مخالفانو او د داعش له خراسان څنګه سره د اړیکو په لرلو تورن سوي د سرغړونو باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي.
د خپلو خبرو په دوام کې موبایل باید داسې اقدامات وشي چې د دغو سرغړونو مخونی ولشي او له عاملانو څخه پوښتنه وشي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو په خوا یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د یوناما مرستیال او سرپرست همداراز موبایل طالبانو د سوله ایزو غونډو د بیان ازادي او مدني ټولنې په شان د خلکو پر اساسي حقونو محدودیتونه زیات کړي دي. د په وینا دې ډول محدودیتونو په ځانګړي ډول د شزو اونجونو حقونه په نخښه کړي او په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند کې د هغوی ګډون محدود کړي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا استازي هم دغو محدودیتونو ته اشاره وکړه. ویل
که طالبان غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې عادي سي، له ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژونده د ښځو د محرومولو په برخه کې د محدودیتونه فوراً لرې کړي. زموږ غوښتنې د ملګرو ملتونو د سیستم پر اساس ولاړې او ساده دي. باید ټول افغانان خبرې وکړای سي، خپل نظر بیان او بېډاره زده کړي.
د یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم د امنیت شورا په غونډه کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د طالبانو د عدلی وزیر د اسلامي همکاري سازمان پلاوی ته چې مشري د اسلامي فقه د نړیوال اکاډمۍ سرمنشي په غاړه لري ویلي د اقتصادي ستونزو له کبله نجونو ته جلا خونځي نشي جوړولی، ځکه چې امریکا د افغانستان پیسې کنګل کړي دي. د هم ویل
که د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژندل شي ډیر ستونزې به حل شي. په دې موضوع عصمت څاروان د ښځو د حقونو له یوې فعالې ښایسته ساپۍ سره مرکه کړې.
د عدلی وزیر چې داسې خبره کړې ده زما په نظر یوه بهانه ده، ځکه لومړی نه هم د نجونو او هلکانو ښوونځي جلا و، هېڅ داسې کومه ستونزه نه وه او ستونزه پیدا شوې نه وه. دا چې دوی بودجه نه لري، دوی ولې دا خبره د اول نه کړې نه وه چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وه. د دوی د راتک نه تر اوسه پورې یولس میاشتې کېږي چې نجونو تر اوسه مکتب ښوونځي ته تللی نه ده او ښوونځي بنده ده. اوس داسې خبرې کوي چې مونږ بودجه نه لرو.
بونو پاینې حال کې ویلي که د دوی حکومت پر رسمیت وپیژندل شي نو ستونزې به کمې شي. فکر نه کوئ چې که د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژندل شي دوی به د نجونو ښوونځي پرانیزي؟
د نړیوال پاملرنه ټول د ښځو د حقونو باندې ده، له دې خاطر دوی د دې خبرې څخه ګټه اخلي. دوی باندې باور هم نشته که چیرې دوی په رسمیت وپیژندل شي بندیزونه شاید د ښځو باندې ډیر سي او بندیزونه شاید ښځو باندې وضع کړي. ځکه مونږ وکتل کله چې دوی د رسنیو باندې دونه بندیز راوړ او هغوی ته ویل چې حجاب وکړ، کله چې هغوی حجاب وکړ بیا هغوی باندې هغوی ته ویل چې تاسو ماسک باندې کې یوازې ستاسو سترګه معلومه سي. او شاید د دې وروسته چې دوی په رسمیت وپیژندل شي شاید دا ښځه بیخي له جامعې نه حذف کړي او پانتون ښوونځي او نور شیان چې د ښځو لپاره دي شاید بند کړي. او زما په نظر اول اروپایي هیوادونه نړیوال سازمان د امارات اسلامي څخه تعهد واخلي او بیا دوی په رسمیت وپیژني.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
دغه مجموعه تمو بیا هم خراغلاست ویم ور بشو د پیر سید ابراهیم ګیلانی په اړه راپورت ورسل دی چې پکتیکا کې له پیر ابراهیم ګیلانی سره څو تنو وسلوالو ترنګلای چلند وکړ. د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد ژمنه وکړه چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب وشي. ابراهیم ګیلانی پکتیکا ته تللی و خو د زلزلې په سبا د څو تنو وسلوالو له لوري ونیول شو او د خبرو شو ویډیوګانو پر اساس ورسره تاوتریخجن چلند شوی دی.
د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ غړي په پکتیکا کې د نوموړي د نیول کېدو او ورسره د بد چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. د چهار شنبه پر ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې په هغه کې شاغل ګیلانی په داسې حال کې شي چې وسلوالو کسانو نیولې او سپکاوی کوي. د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښه د چهار شنبه په ورځ شوه ده. هغه چې د موضوع د حساسیت لکبله نه غوښتل نوم یې خپور سي وویل وسلوالو کسانو غوښتل چې ابراهیم ګیلانی ووژني. وسلوالو کسانو شغل ګیلانی له نیولو وروسته د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته بیوه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ته یې وسپاره. خو هلته د طالبانو د دې ادارې کارکوونکو له شغل ګیلانی سره ښه چلند وکړ او نوموړی یې تر ګردیز شاره بدرګه کړ. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې کار عاملان څوک وو. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد دا عمل غندلی او ویلی دی چې هیڅوک حق نه لري چې له بل چا سره دا ډول چلند وکړي. مجاهد دا هم ویلی چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کیږي او عاملانو ته سزا ورکول کیږي. د پیر ګیلانی د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی غواړي د دې پیښې عاملان محاکمه سي او عمل یې بې ځوابه پاتې نه سي. په یو ویډیو کې له 15 کلن ابراهیم ګیلانی څخه غوښتل کیږي چې د قنود دعا ولولي. په بل کې لیدل کیږي چې له نوموړي سره تاوتریخواله کیږي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ننګرهار د قانونو ریاست مسولین وای په دغه ولایت کې اوسمال د 340 لوی او وړو قانوني استخراج روان دی چې پکې 25,000 به روزګار کسان په کار بوختي. د ریاست د معلوماتو لمخې هغه قانون چې د استخراج چاري پیل شوی پکې د شوکانی نفرایټو ګچو او مرمرو لوی او وړو قانونو شامل دی. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
د ننګرهار د قانون ریاست مسولین وایي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د درې څلوېخت لوی او وړو قانونو د استخراج چارې پیل کړې دي. د ننګرهار د قانون رئیس عبدالحمید خونزاده وایي هغه قانون چې دم ګړې په قانوني ډول استخراج پیل شوی دی پکې د شوکاڼي، نفرېټو، ګچو او مرمرو لوی او واړه قانون شامل دي. د نوموړي په خبره په یادو قانونو کې 25,000 کسانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده.
محصول بیچک وی حتی ترتیب په سیمه ده چې هم لرو چې دغه محصول 25 لکه پیدا پیټن دولت ته محصول ورکوي او دا چې مادن هم په کومه کیلو چې دغه 25 لکه او 2000 دا محصول دی پیټن محصول دولت ته دی. دا ویډیو راښه دی ان شاء الله دولت هم خوب سره دريږي او درنګه ولست ډیر زیات کاروبار کې پیدا کیږي تجارت کاروبار.
اخونزاده وایي تازه یې د ننګرهار په کامی او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرېټو په نامه د قیمتي ډبرو د یو لسو قانونو د استخراج چاري پیل کړی چې په خبره یې د استخراج قراردادونه یې له افغاني شرکتونو سره شوې دي.
ننګرهار ولایت د کامی او ګوشتي ولسوالۍ په مربوطاتو کې موږ یو لس معدن لرو، رسمي قراردادونه لرو د نفرېټو ترانګر یو لس شرکتونو ټول په موجودګۍ کې دغه د استخراج لپاره د وزارت هدایت مطابق
دغه استخراج افتتاح وکړ. اخوا د اقتصادي چارو ځای کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې د حکومت لوري د قانون استخراج یو ښه ګام دی. د نظر خاوند اسد الله خالص وایي تملری چې د قانونو په استخراج سره بنې اوازې خلکو ته کاری زمينه برابر شي بلکې د دولت په وایدو کې به هم د پام وړ زیاتوالی راشي.
دا خوشحالی خبره ده چې په دغه حالت کې چې زمونږ اکثر افغانان د بیروزګاری نصر ټکی پلس نه وزره خلکو ته کار پیدا کیږي. دا غوښتنه ده لرم چې دغه استخراج ښه مدیریت شي، روڼتیا تضمین شي. نه یوازې د هر ملي شتمني باید نور د دې چې موږ په زړه وسیږ مسؤلینو باندې مې غږ داده شي چون د فساد پدیده موږ ته ډېر په خوانه راپاتې ده او احتمال شته چې په دې کې هم وشي. خو خبره ده چې روڼتیا او حساب ورکونه په کې تضمین شي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت وړاندې په ننګرهار کې ځینو چینایي سوداګرو د قیمتي ډبرو په برخه کې د پانګونې خبر ورکړی او دغلته یې د 2 میلیون ډالرو پر ارزښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره یو مارکیټ پرانیستی و. افغانستان چې د طبیعي زیرمو له پلوه غنی هیواد ګڼل کیږي باور داده چې که د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قانونو د استخراج چارې پیل او په دې برخه کې پانګونه وشي نو دا هیواد به تر ډیره پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجه خلاص شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د تاسو پیغامونه.
سلام نیک هیله او نیک پرزوینه مې ومانه صفه دانشیار یم له کابل نه. په لومړی کې ټول زوریدل افغان ولست تسلیت وایم ورسته نړیوال ټولنه او خارجي موسسې نه د غوښتنه مې ده چې ژر تر ژر تپیان او زیان رسیدلو خلکو ته مرسته وکړي. د مغری کورنۍ چې په پکتیکا ته تللې وو وایي خلکو ته ډیره زیانونه رسیدلي او په مرسته اړتیا لري خو متاسفانه تر اوسه خلکو ته په ښه توګه مرسته شوې نه ده.
سلامونه مې ومنه مریم د نشار له کابل پیغام پر اکدم ټول افغان ولست تسلیات وایم دوی په ناورین کې من کام شریک او نړیوال ټولنه ته غوښتنه کوم چې په دغه ورځ چې سیاست ته مګرځي او افغانانو ته مرسته وکړي او نور هویدونه ته هم دا غوښتنه لرم او افغانانو ته مهروي.
د مړو شمېر بيخي زیات دی تقریبا 9,500 کسان تر رسیدلي. خلکو دا غوښتنه چې په کار کشفخانه کې خلک د وینې له کمک سره مخ دي. هر څوک غواړي چې زخمیانو سره مرسته وکړي، د وینې کمک ورسره وکړي. پکې زر تر زر د پکتیکا کشفخانې ته ځانونه ورسوي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوسو، یو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د لټون عملیات دوام لري او اټکل کېږي چې د وژل شوو کسانو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیات شي. په افغانستان کې د یونامایا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست رامیز الاکبروف تیره شپه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل تر اوسه پورې د 800 تنو مړینه تایید شوې ده. د دې په وینا د ټپیانو شمیر تر 400 تنو اوړي. د طالبانو حکومت وایي چې په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي غیر خوراکي او نقدو پیسو د لیږد لړۍ پیل شوې. د دوی په وینا یو نیم زر خیمې، یو نیم زر بورې وریجې، یو نیم زر بورې غنم، زر چریکي بسترې، سل خوراکي کڅوړې او سل میلیونه افغانۍ د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته استول کیږي. هند په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور احیا کړ. هندي رسنیو راپور وکړ چې پرون په کابل کې هند خپل سفارت ته تخنیکی ټیم ولیږه او د یوې نړیوالې مرستندوی ادارې رئیس خبرداری ورکوي چې د خوراکي موادو بحران او په نتیجه کې راز راز ناروغي د میلیونونو انسانانو د مړینو سبب کېدای شي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شي. اوس هم د ورکو شو عزیزانو پروګرام واوره.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو او پتی ربیا د روکوسو عزیزانو د خبرونې ګران منوالو ته سلامونه او ښه شبي. په دې هله چې روغ او جوړ بیاست او یو شو ورځ مو پیل کړی وي. د نن ورځ د خبرونه زه تایر روشان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په دغه تیرونې کې ستاسو له خوا موږ ته د روکوسو خپلوانو او دوستانو په باب ډیر پیغامونه را رسیدلی وو. خو د پیدا شوی عزیزان په حق له پیغامونه لږو خموش به ستاسو څو هغه پیغامونه چې پتیره ونی کوم خبره کړی وو او تاسو هله کړی د چې هغه څو ځله خبره کړو. نو موږ د همدې امکان څخه په ګټه اخیستلو سره ستاسو ځینی پیغامونه په تکرار سره درته خبرو ترڅو د هغو کسانو خپلوان او دوستان چې تاسو د پیدا کېدو خبر ورکوي خپل عزیزانو ته ورسیږي. نو په همدې هله راوسو او د پروګرام په سر کې به د پیدا شو عزیزانو په حق له ستاسو را رسیدلي پیغامونه خبرو کړو.
السلام علیکم روشن صاحب، محترم سلامونه تاسو ته. د بنامي ټول مینوال کوم خپل خیر د پین په کار حرام مې محمد محمدي د کابل ولایت د کلکان څخه انا نام غوته ماشوم ته راکړه د رئیس په نامه د شپږو کړو د لګاتي تکلیف هم لري په ټولنه تور ځانې ترتان دي کهر څه ما غوړي نو ماته د پدای اس مروزنګ وي نمره وته انټرنس مروایم چې تر واغیا اتیا نه هیڅ څخه وکړه بلش مره مته نه چې تر واغیا لاس وطن دوس اته څه وزونه یې یعنی څه تیر څه تیر وو یو څه تیر زه دوا اته نه دوا بلش مره مته نه څه تیر وو اته څه تیر دوا نه څه وو اته
سلامونه نیکی هیر دادا دی راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته خکسار دلاندې مل جلال آباد لخارا جلال آباد خارین پر میډی پسیمه کې څنګه کوچنی پیدا کړی دی چې خپل نوم سمې ولاخه او د پلار نوم صدیق الله یادوي. ماشوم تقریبا شپکلن دی، تورې غټي غټي سترګې دي او په داخله کې د ماریو نو یو لاس باندې په خلشوې د دغه په خلاف کې د تور یو شنی ماری دی پکې پات نه خیدغه د په چپ لاس د غزر سو دي دون خمسته دی. نو ماشوم تقریبا شپکلن دی، کدار چا وی یا دار چا لکورنی وی. نو موږ د دایره نو هله کو چې موږ د پیغام نشر کی او د خلک د خپل ماشوم تر لاس کې ورډر شماري وایم بل کې ثارات شماره وایم چې پر وسو یو اتیا درې سوه نه شپږ سوه درې یعنی صفر اووه اته یو درې صفر نه شپږ صفر درې ریبا شماره
سلام روشن صاحب تا تو ام دا آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم. لږه غږیز پیغام ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشوم ده چې 15 کاله عمر دی، تورې جامې پتن دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بزړي هم په لاس دي. دغه ماشوم وایي زه د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. زما نوم مریم د پلار نوم زلنا خان دی. دغه کورنۍ هر څوک دي نو موږ سره دی په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0 58 3 22 4 45 یو درته وایم. 0 8 3 2 1 4 4 5 6 روشن شمېرم دا 0 9 98 6 45 6 45 نہ پندوس روشن شمیر بیا درته سپر نہ هاویا اتنوی شپږ سو شپږ 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 نہ پندوس شمیر یو زل بیا د واتس اپ درته سپر اتا هاویا 3 2 1 4 4 5 6 روشن سے پرسته کې به هم ستانه مننه کوم او سلام دی ورسیږي.
وعلی السلام علیکم. ارمان د چبرهار ولسوالۍ یو ماشوم پیدا کړی چې اصلا د لوګر ولایت ځان خې توري جامې پر تن دی او توري شنه چانه خپل کی پر خو دی او د لوګر ولایت ځان دا ماشوم خای د هر چا د ماشوم دې مهرباني د لمه زموږ سره په دې دوه بار ګشمارو اړیکه ټینګ کړی. روشن شمارا پر نه بیا 15 28 4 5 اتصالات شمارا 0 58 40 80 99 یو ځل بیا تکرارم 0 9 5 2 8 4 5 8 اتصالات شمارا 0 8 4 3 8 9 9 1 روشان صاحب هیله می دغه داسې بار بار دغه پیغام نشر کی ترڅو د دې ماشوم خپلوان پیدا شي او د مهرباني لمخې د هر چا د ماشومي مقتدی په دغه شمارو زنګ وای. بس ازادي راډیو دې همداسې